په افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د تېرې 43 ساعتونو په عملیاتو کې دولت وسلوال مخالفانو ته درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبره کوي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ویلي چې دی له اروپایي هیوادونو هم تمه کوي چې د امریکا لخوا د اسرائیل پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرسمت پیژندلو لار تعقیب کړي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیارانو سره د خبرو لپاره نن له مصر او انقرې څخه لیدنه وکړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د تیرو 43 ساعتونو په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی اوختو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیا، کندهار، زابل، بغلان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 12 زخ دریزو په ګډون 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په وینا په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د افغانستان اجرائیه رئیس په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژل کېدو په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته په دې اړه وویل، د پیښې په تړاو درې تورن کسان نیول شوي او موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست د جدي پلټنو غوښتونکي ځکه یو چې دغه جنایت ټولو خلکو ته ټکان ورکړی دی. دوه ورځې وړاندې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د 500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول او دوه ټپیان شول. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پیښې رامنځته کېږي. له دې څه موده وړاندې د 10 امنیتي حوزې اړوند د پایکوبې نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته پیښه کې وژل شوي وو. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه په دغو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو خبره کوي. د دغو وزارتونو چارواکي دا خبره وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر تېره ورځ بادغیس ته په سفر کې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو انتقادونه وکړل او وویل چې د پوهنې اوسنی وضعیت د منلو وړ نه دی او باید اصلاحات پکې راشي. د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت په دریو برخو کې یو جامع پلان جوړ کړی دی.
یو جامع د سمون پلان جوړ کړی دی، د زده د بررسي او سیستم به ایجاد شي، تعلیمي نصاب به اصلاح شي او همدارنګه د ښوونځیو نظارت او کارونو حمایت شي.
په عین حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې د نوي پلان په پلي کېدو سره به د هیواد په تحصیلي نظام کې د پام وړ بدلون راشي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پام کې ده چې د استانبول پر یو نایټ کلب د حملې په تړاو د ازبک وګړي عبدالقادر مشرفوف محاکمه نن پیل شي. د ادعاو له مخې د نوي 2018 میلادي کال په شپه پر نایټ کلب په وسلواله حمله کې د 19 کسانو پر وژل کېدو اعتراف کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی وو. نن د استانبول د سلفری زندان په انګړ کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې دغه محاکمه په داسې حال کې پیلېږي چې مشرفوف د عمري بند له 40 سزاو سره مخامخ دی. پر ده په لګول شوو تورونو کې د اساسي قانون د حاکمیت ګډوډول په یوه تروریستي سازمان کې غړیتوب او د قتل موضوعات شامل دي. دی د هغو 50 مشکوک کسانو په ډله کې شامل دی چې په پام کې ده د ډله ییزې وژنې او په یوه تروریستي شبکه کې د برخې اخیستو په تور نن محاکمه شي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ویلي چې دی له اروپایي هیوادونو هم تمه کوي چې د امریکا لخوا د اسرائیل پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرسمت پیژندلو لار تعقیب کړي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له نننۍ غونډې مخکې نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل چې د امریکا دغه اقدام په منځني ختیځ کې د سولې د رامنځته کېدو امکان زیات کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی مخکې ویلي وو چې دغه ټولنه به د بیت المقدس د موقف په اړه نړیوالې اجماع ته ژمنه پاتې شي. هغه ویلي د دوی په باور د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کړکېچ یوازنۍ منطقي حل لاره د دو دولتونو جوړول دي چې بیت المقدس د دواړو پلازمینه وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تېره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژاند او دې ښار ته یې له تل ابیب څخه د امریکا د سفارت د لیږدولو امر وکړ. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له ترکیې او مصر څخه لیدنه وکړي. له مصر څخه د پوتین د کتنې په اړه کرملین څو ورځې مخکې ویلي وو چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نورو مسایلو تر څنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلې خبرې وکړي. د مصر جمهوري ریاست ویلي چې پوتین او سیسی به د مختلفو مسایلو په تېره بیا سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو په اړه د دوه اړخیزو همکاریو د چوکاټ د لا پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د مصر الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې په دغه کتنه کې به د اټومي دستګاو د جوړولو نهایي موافقه هم لاسلیک شي. په ترکیه کې به د کرملین په وینا پوتین له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د انرژۍ د ګډو پروژو په ګډون په دوه اړخیزو مسایلو او هم د سوریې د جګړې او په لویه کې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. رویترز اردوغان ته نږدې د یوې سرچینې په حواله وایي چې دواړه مشران به د بیت المقدس په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب هم خبرې وکړي. په تېره بیا هغو لانجو او مظاهرو ته په پام سره چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له پرېکړې وروسته چې دا ښار د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند راپورته شوي دي. مصر، ترکیه او روسیې ټولو د ترامپ دغه پرېکړه غندلې ده. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیو ځانګړو خپرونو د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې. زما همکار یوسف خان زدرانې مخته وړي او په دې پروګرام کې هم د افغان ښځو د شبکې مشره حسینه صافی دعوت کړې ده.
بله، د خپل همکار نوریاس نوری څخه په مننې سره چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه یې چمتو کړي وو. درنو اوردونکو، څرنګه چې نن دوشنبه ده، نو وړاندې په دې خبرونه کې لکه زما همکار چې ویل د مخکښې ښځې پروګرام لرو. زه یوسف زدران د خپل تخنیکي همکار عبیدالله عبید سره یو ځای تاسو ټولو ته د دې خبرونې اورېدو ته هرکلی کوم. ستړي مشي له یاده ما باسي چې د خبرونې په پای کې یو برخه د نیمې نړۍ خبرونه هم درته خبرو. په کوم خبرونه کې چې مسودانیا زې په پیغلونجنو کې د کیس ناروغي په اړه معلومات راغونډ کړي، خو لاغې مخ کې د مخکې خزي په خبرونه کې ملداسي یو فعال سره معرفي کوو چې د افغان خزو لپاره د یو پراخ شبکې مشري کوي، د سولې عالی شورا غړیتوب لري او تازه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپږ ورځنی کمپاین پایته رسولی.
مخکخی خزی
بلې د ازادي راډیو درنو اردوونکو، یو ځل بیا مو خبرونه ته خراغ لاست کوم. زمونږ د دې اونۍ مخکښه میرمن حسینه صافی په 1950 میلادي کال کې په ننګرهار کې زیږیدلې. کډواله شوي خو په سختو شرایطو کې زده کړې نه دي پرېښي. کورنۍ دې ته د ښوونکي زده کړو تر ټولو مقدسه دنده بلله او همدا وجه ده چې هغه د ټولنې سره نږدې پاتې شوي. د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې کار پیل کړ او ټولنیز پرمختګ یې خپل هدف وګرځاوه. هغلې صافی دا وخت د افغان ښځو شبکې مشري کوي. د هغې چتر لاندې لسګونا میرمنو ته د کار زمينه برابر شي او په ټوله کې د ټولو افغان خزو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی. حسینې صافی تازه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپږ ورځنی کمپاین چې د دوی په همغږۍ او مرسته په ټوله افغانستان کې جوړ شوی پای ته رسولی. چې موږ باید مخکې خزي په دې خبرونه کې په دې او د هغې په فعالیتونو ورسره خبرې ولرو. هغه له نیکه مرغه دلته زموږ سره په سټوډیو کې ده. ستړي مشي صافی صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی.
مننه زادران صاحب، ستاسو نه د ازادي رادیو نه او د ټولو شنوونکو نه ټول چې زموږ غوونه اوري ټول ته سلامونه او
ډیر زیاته مننه تاسو ته خراغ لاس کوم. ستاسو خپل خبرونه ده، ما لګ ډیر ستاسو په اړه باندې معلومات تر نور دونکو ته ورکړو. ستاسو په هڅو باندې ولې تاسو چې د یو پراخې داسې شبکې مشري کوئ چې په هغې کوم ګڼې افغان میرمنې راټولې کړې دي، اصلا څه ډول مبارزه مخته وړئ له دې لارې؟
اصلا د افغان ښځو شبکه یو چتر ده چې په دې کې مونږ زیات کوشش کوو چې دادخواهي وکړو. یعنی د ښځو مسیجونه یا پیغامونه یا مشکلات وړاندې کو دولت ته، بین المللي ټولنې ته او خپل خلکو ته، تر څو وشو کولای چې دیو د هغه مشکلاتونه چې د مختلف آبادونه ښځې ورته مخامخ کیږي داغې نه دیو خبر شي او د خپل د ظرفیتو مهارتونو په اساس خزو سره مرسته وکي په هر د ژوند په هر ګوټ کې،
خو د
رسمي وي که غیر رسمي وي، که کورنی وي که غیر کورنی وي.
خو دا چې تاسو تر اوسه څومره کارونه کړي په دې بغږی، خو د دې چتر د جوړېدو هغه اراده څنګه رامنځته شو؟ اصلا څومره میرمنې وي په لومړی سر کې چې تاسو راټول شو، بل اخر اوس یو داسې بنسټ چې نړیوال ټولنه حتی تاسو حسابوي؟
مونږ تقریبا په 1915 نویم کال کې چې تقریبا سلور یا پنځه یا شپږ یا ډیر زیات چې و نفر خویندې وي چې دیو افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې هغه خویندې چې هغه وخت کې هم تاوتریخوالو سره مخ وو، دیو ته مختلف واړه او غټې پروژې چې دیو سره کار وکړي، ولې چې د دیو خاوند یا پلار یا ورونه دیو د لاسه ورکړي او د جنگ د لاسه. نو د دې شبکې اساس د دې په خاطر ایښودل شوی دی چې مونږ وشو کوو ولې چې خپل خویندو ته اعتماد د دیو اعتماد به نفس غټ کو او وشو کولای چې دیو بیرته د ټولنې په انکشاف پروسه کې داخل کو. پس دغې نه بیا یو نړیواله کانفرانس وو د بیجنګ په نامه چې په 1915 کې وشو. هلته دا خویندې جدا جدا تللې وي، هلته چې دیو زی دیو ګوري چې او زه یو نفر نه یم چې دا کار کوم، دلته نورې مؤسسې او ټولنې هم دي چې دیو کار کوي. دی وایي چې خیدی ځینه چې مونږ بیرته لاړو، مونږ به کینو او بیا به خبرې وکړو چې مونږ سره رقم کولی شي چې یو ځای کار وکړو. نو دغه وخت دیو چې کله بیرته ګرځي راځي، دیو خبرې کوي، ښه وایي ته به تعلیم و تربیه کې کار کوي، دا په سواد آموزی کې کار کوي، دا په صحت بخش خیسه هغه کار دی چې مونږ ضرورت لرو چې هغه وکړو تر څو مونږ خپل دغه ټول کارونه هماهنګ کو. هغه و دات خی و د دې په خاطر دیو دغه چتر دا یو شبکه ده، دا یو مؤسسه نه ده، مونږ آزاد لرو. زمونږ د دې شبکې ایجاد هم دغه و چې مونږ هر څومره کولی شو خویندې ځان سره راټول کو تر څو خپل هغه مسایل او مشکلات چې په مختلف ځایونو کې لرو مونږ دا وړاندې کو خپل خلکو ته، ټولنې ته، نړیواله ټولنې ته. هغې نه وروسته مونږ تقریبا د 2-3 نفر نه شروع کو او نن مونږ تقریبا 130 مؤسسې لرو چې په ټول افغانستان کې زمونږ اعضاوې دي، او د دې 3000 انفرادي خویندو نه چې هغې کې د کورنۍ خویندې، باسواد، بېسواد، ډاکټران، نرسان، ټول هغه خویندې دي چې دیو په دې فکر دي چې مونږ تغییر راوړلی شو. هغه امکانات چې مونږ خپل په ټولنه کې لرو د هغې په اساس مونږ ثابتولی شو چې خویندې هم یو فعاله ونډه د خپل ښه کلتور او کلچر ودانات په دایره کې کولی شي.
بله، زموږ اوردونکي حتما آشنا شوي دي چې تاسو څنګه سره تر یو چتر لاندې راټول شوي او کوم فعالیتونو اهداف لپاره فعالیت کوي، لکه تاسو ورته اشاره وکړه. نو درنو اوردونکو، دا چې دې شبکې تر اوسه څه کړي دي، تاسو ته پاړه باندې به یې خبر وي یا نه، تاسو یې کارونو ته په کوم نظر ګوري، ستاسو پیغامونه هم په خبرونه کې را سره اخلو. نو زمونږ سره د مخامخ اړیکو لپاره زمونږ شمیرې دي 0999-200-3540، بله شمیره ده 0998-225-55. همدا شمیرې یو ځل بیا وایم 0999-200-3540، 0998-225-55 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. ورسته تاسو ته هم په همدې فعالیتونو راځو. حسین صافی، تاسو خپل اهداف بیان کړو، ولې په وړاندې باندې مو تر اوسه څومره کارونه کړي دي په همدې اړه باندې خدای په دې اوردم اوریدونکو پوه شي؟
ډیر ښه، مونږ تقریبا د آگاهی نه شروع کو چې مونږ ډیر کم وو. مونږ هغه وخت کې تقریبا 15-16 مؤسسې وو چې مونږ کور په کور تللو، کم په کم تللو او ښځو سره همکار کوو.
هغه د کډوالۍ په وخت؟
بله بله. هغې نه وروسته بیا ورو ورو مونږ ولیدو چې برنامه جوړیږي د افغانستان د انکشاف دپاره. مونږ هڅه وکړو، زمونږ مؤسسین هڅه وکړو چې په هغه بین المللي او منطقوي غټ کانفرانسونو کې مونږ ځای پیدا کړو تر څو مونږ وشو کولی چې دغه مشکلات چې مونږ د کورونو د کمپونو نه اخلو هلته دا انعکاس ورکړو، تر څو چې د پالیسي په لیول کې مونږ وشو کولی چې ځان ته یو مستند، یو پایه پیدا کړو چې د هغې په اساس مونږ مخ په وړاندې لاړ شو. نو د هغې په اساس مونږ په اول بان کې، په دویم بان کې، په ټوکیو کانفرانس کې، د افغانستان د اساس قانون اساسي په جوړولو کې، په دې ټولو کې زمونږ مؤسسین شامل وو. د هماغې د برکته مونږ نن یو ډیر معتبر اساسي قانون لرو چې هغې کې تمام خپل تمام خلکو ته یا وګړو ته اجازه ورکړي چې په یو حق په یو سطحه باندې مخه تویسي. او نن هغه پرمختګ چې موږ د ښځو په برخه کې که په پالیسی لیول کې دی، که په پارلمان کې دی، که په دولت کابینه کې دی، که په د خلکو په ټولنه کې دی، دغه ټول د هغه استناد په اساس دی.
لږ تر لږه همداسې فکر کېږي چې تاسو نوم پیدا کړی دی، د ذهنونو همداسې آماده کړي دي چې ښځې کولی شي کار کړي، لږ تر لږه تاسو به د دې لپاره کمپاین کړی وي، کار هم کړی دی. ولې که د سیمې هیوادونو سره هم مقایسه شي، په افغان حکومت کې د ښځو ونډه د پام وړ ده. تر دې تر څنګ انتقادونه دا دي چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته هیڅ کار نه دی شوی، هلته دوی د حقونو څخه نه دي خبرې، حتی د دوی سړي د دوی په حقونو باندې که خبر دي هم هغوی ته احترام نه لري. په دې اړه فکر نه کوي تاسو پاتې راغلي که دلته مبارزې رنګ نه دی راوړی؟
زه فکر کوم چې ستاسو دغه نیوکې ډېر په ځای دي. مونږ خپله هم دغه وایو، تقریبا 4-5 کاله کېږي چې مونږ خپله هم دغه تحلیل کړی دی، او د 4-5 کاله نه وروسته مونږ هم دا شروع کړی دی چې د مراکزو نه مونږ لاړ شو کلیو بانډو ته. او څرنګه چې ما تاسو ته ویلې، دا کوم وزارت یا کوم دولت نه دی، دا د ښځو یو شبکه ده. هر څومره چې زمونږ ظرفیت دی، چون مونږ کال په کال ځان ارزیابي کوو، زمونږ ټول عزاوي راځي کینی، مونږ ګورو چې مونږ څومره په کوم ځایونو کې قوي وو، په کوم ځایونو کې ضعیف وو، د هغې په اساس مونږ پلان کوو. او د همدغې تحلیل و ارزیابي په اساس مونږ د 2014 نه کار شروع کړی دی، چې مونږ 2014 پورې صرف په کابل، جلال آباد او بلخ کې کار کوو. مګر د 2014 نه مونږ اوس په 8 زونه کې، کابل سره په 8 زونه کې کار کوو، چې کابل، هرات، مزار، پکتیا، قندهار، قندوز، بامیان، وردک، په دې 8 زونونو کې مونږ کار کوو. نو دغه نیوکې چې مونږ باندې شوې دي، مونږ هم کوشش کوو چې دا وکړو، ولی مونږ پاتې نه یو راغلي، چون دغه زمونږ د تحلیلونو په اساس.
او مهرباني زمونږ سره اوردونکو هم په اړیکه کې دي. لکه مخکې مو چې مې ویلي، دوی د تاسو له فعالیتونو سره تب ناشنا شوي دي. تاسو ته څه وړاندیزونه لري که په کوم برخو کې کار وکړي؟ دا به ډېر ښه وي. ښه به دا وي چې زمونږ خویندې تر ډېره د لرو پرتو سیمونو نه تاسو ته تصویر وړاندې کړي، هغه ستونزې ولې اړیکې اخلو، د چې څوک دي، له کومه ځایه ځان راته معرفي کړي، ستړي مشي. بله مهرباني، ستاسو اړیکه را سره وصل. د ازادي راډیو ده د مخکې خزي اونیز خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. مهرباني دا اوردونکو خبرې نه
کوي، شما د باري ازي کې وقر نفي بوي تي کونه کې خداوند گفته کې شما در خانه های تان بشینه، یا شما چه قسم میکنه و دی...
په دې اړه چې تاسو څه ویل، موږ دلته د علماو سره او د ګڼو نورو نظر خاوندانو غږ اخیستی چې په کوم برخو کې فعالیت څه ډول تاثیر او اغیز لري. بل اوریدونکو ته ورزو د پخواني اوریدونکو اړیکه شلیدلې در سره، امید خبرونه کې بیا را سره وي، ستړي مشئ. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، خبرې وکړئ. وعلیکم السلام، مهرباني.
زه خالد خبرې کوم، په ترنه دي ما په نظر باندې د خځو هیڅ فائدہ نه ده کړی. اوس هم 15 لکه ولوار ده، 15 لکه 15 لکه مصرفونه کېږي، د دې مصرف مخه نه ده نیولې. په لرې ولایتو کې وروره په باتو کې لورګانې ورکول، په هغو ولایتو کې چې طالبان د طالبانو له ډاره بیا نه شي ورکولی، هغو په وخت کې دغه منې شوي وو، او چې طالبان ظلم کېږي بس داسې کوم ځای را
وبدبختي
مو راکړله په افغانستان کې،
بد
رواج مو راکړل. چې تاسو خبره خو ټول جمهور اوري، تاسې ولې دا خبره نه ورته کوي؟ ولې کې دا سازونه کازو لوی مصرفونه دا ولې نه بندوي؟ باید 50 لپاره په واده کې نور مصرف نه شي.
دوی په هر غونډه کې برخه اخلي، په نړیوالو غونډو کې، د افغانستان په کچه چې غونډې جوړیږي، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی غونډې چې وي، په هغوی کې یا دوی یا د دوی غړي دا ټول فعالیت لري. تاسو ښې موضوع ته اشاره وکړه چې کوایي چې دومره فعالیتونه مو کړي دي، نو ولې په هره سیمه کې دا ستونزې څخه هر افغان لا هم ځورېږي؟ په دې برخه کې مو څه نه دي کړي. ځواب به درته درکوو خالد خان، خو بل اوردونکی هم را سره شته، په خپرونه کې ستړي مشئ. مهرباني، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، خبرې وکړئ.
زه د جلال آباد نه غانی تاسو سره خبرې کوم. تاسو دغه محترم خور ته سلامونه ونی کیلو.
وعلیکم السلام. ډیره مننه، بخیر راغلی.
ډیر خوشاله شو چې دغه خور د خدمتونه مخې کړی. زه فقط یو نظر، مشوره او یو سوال لرم.
مهرباني.
سوال مداده چې نظر مداده کدی مثلا دوی ویل چې موږ د اقتصاد برخه کې یو د سیری پروګرامونه دا یو افغانی ټولنه ده او ډیر ښه کارونه یې کړي دي. کدی ورسره فقط دا د اسلامي معلوماتو په رابطه باندې ښځې چې ښځې ته اسلامي معلومات ارزښت دي او دوی ورته وړاندې کړي، نو دغه اساسیتونه به دلته کم شي، خلک به یې طرفدار زیات شي. او بل یو پوښتنه دا کوم چې دوی خواتمن دفاتر لري، دوی خو دغه لري مصارف لري، دا د افغانستان دولت دا مصارف ورکي او کنه خارجي واسطات ورکي؟
او ځواب درته درکوي چې تاسو تر یو چتر لاندې کراغلي په خپلو امکاناتو باندې دا مبارزه کوي کنه لګ تر لګه دا مصارف لکومه کوي؟ درته به په خبرونه کې را سره پات شي. اسینه صافه په خپل ځواب وي. خبرونه ته بخیر راغلي. بل اردن کې را سره شته، ستړي مشي. مهرباني. ازادي راډیو د مخکې خزې ونې خبرونه او ری مستاسو اړیکه را سره وصل ده، خبرې وکړي. بلې، دا اوریدونکو خبرې نه کوي. عبید الله عبید به مو بل اوریدونکو په لوري بوزي. زمنګ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999235040 او 0982255. وعلیکم السلام، ستړي مشي. بلې، دا اوریدونکو خبرې نه کوي. د څو اوریدونکو ځنې وړاندیزونه وو او انتقاد هم موجود وو، که دوی ته ځواب ورکړي چې صافي سره. مهرباني.
مننه. اول به زه د اخر ورور د غنی ورور چې د جلال آباد نه خبرې کولې، دغه خبرې په دغه کې وایم. بله، مونږ ټولنه لرو، په ولایاتو کې هم لرو، مونږ صحی پوهنه تعلیمی پوهنه هم ورکو او ډیر ښه پیشنهاد ده. مګر مونږ مخکې نه اسلامي پوهاوی ورکو، ولې چې مونږ وزارت حج اوقاف سره یو تفاهمنامه امضا کړې ده، چې هغه سره مونږ تقریبا درې میاشتو کې حتمن یو ځل ګورو. چاغې د جمعې ورځ په خطبو کې هم مونږ غواړو چې چون هغه اوریدونکو ډېر لري، چاغې کې د ښځو د حقوقو د اسلام د نگانه په دې کې خبرې وکړي، تر څو زموږ د خلکو ذهنونه آماده شي او روشن شي چې تعلیم او تربیه ښځو ته په اسلام کې ډېر جایز ده. نو دغه مونږ کوو. راځو د مصارف په دغه مونږ څنګه چې ما مخکې ویلې، زمونږ ازاوی ټول دا طلب دي. زمونږ ازاوی که څوک پروژې پلی کوي، دغه پروژو سره مونږ کار نه لرو. کله چې مونږ دات خای کوو، د ښځو پیغامونه رسو، هغه یو دا طلب کار دی. مصارف مونږ ډیر زیات نه اخلو. مصارف صرف زمونږ لوجستیکی مصارف دي، څنګه چې تاسو پوهیږئ چې دا د ښځو په حساب یو شبکه ده، او د تګ راتګ دپاره، د مجالسو دپاره، په دې کې مونږ مصارف ته ضرورت لرو، چې مونږ هغه مصارف د هغه منطقوي او بین المللي ارګانونو نه چې د ښځو دپاره کار کوي، د هغوی نه اخلو. مونږ د همغږي په حساب هغوی نه اخلو. د خالد رور د مسلې چې ویل چې تاسو هیڅ چی شنه دی کړی، ولور شته دی، بد شته دی، او رور جانه مونږ دا خبره منو، مګر تاسو په دې کې شامل یې مونږ سره. ولی چې ولور څوک غواړي؟ ولور خو زمونږ ورونه مثلا دی، خپل په دغه غي مونږ خو آگاهي کوو، مونږ خو دا فتن نشو کولی. اوس په دا ورستیو کې یو کار چې مونږ کړی دی، د په ودونو کې د غذاف مصارف او قانون پاس شو، چې په دې کې مونږ وویلې چې د درې سوه لا درې نیم سوه نهایت سلور سوه خلکو نه زیات نیوي. حتی په هغې کې مونږ په لباس او په جامه هم دغه وکړو، چې په دې کې مونږ باندې د یو ښځو شبکی په سطح مونږ باندې انتقادونه وشو چې تاسو خلک ولې نه پریدی چې دیو خپل
غواړي چې ګڼ ودونه وشي، دوی خو خواهش لري چې په خوټو کې وشي.
دغه کارونو کارونه مونږ کوو، مګر ورور جانه تاسو دغه خبرې ته هم متوجه اوسئ چې مونږ نشو کولای چې د یو شبکی په د آدرس نه ټول افغانستان مسائل مونږ حل
کړو. پغو غونډو کې چې رئیس جمهور سره هم درلودلې، رئیس اجرایه سره لري، نور حکومتي چارواکو سره لري، په دې اړه جدي غوښتنه کړې چې د افغانانو یو عمده ستونزه دا ده، په دې اړه قانون جوړ شي.
جدي مونږ غوښتنه هم کړې ده. او که تاسو په یادی یو سمو د مخکې زمونږ یو ورور چې د پکتیا ولایت نه و، د خانولي عادل په نامه و، چې حتی د تاسو خیمه مونږ لاړو ورسره، په خیمه کې کېناستلو، ولی چې داغي ټول غوښتنې یا جایز غوښتنه وي او دغه مشکلات نو هغه غوښتنو کې مونږ یو مګر په پلي کولو کې خو مونږ یو د دادخواهي شبکه یو مونږ خو نشو کولی چې قانون هم خپله جوړ کړو عملي هم مونږ د قانون نه هغه کسان چې باید پلی کړي هغوی ته یې رسوو.
چیرته دا ستونزې ډېر دي تاسو په دې اړه طبعا څېړنې لرئ په دې اړه به راځو. ولې کندوز ته یو ځل زو محمد رسول را سره په اړیکه کې دی خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشئ. بله رسول ورور ستاسو اړیکه را سره وصل ده مهرباني. ښه دی منتظر پاتې شوی و طبعا اوس یې اړیکه شلیدلې ده. بل اوریدونکی را سره شته چې ځان به خپله معرفي کوي خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ. بله ستاسو اړیکه را سره وصل ده مهرباني. ازادي راډیو د ستاسو اړیکه را سره وصل ده.
درن صاحب ته او قدرمنې میلمنې صافی صاحب ته او محترم تخنیکر او بای چان ته او درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ
جوړ وي. وعلیکم السلام بخیر راغلی مهرباني. تنگیوال صاحب خبرونه ته بخیر راغلی. د افغان خزو شبکې مشره مو د مخکې خزې خبرونه په خبرونه کې میلمانه ده. څه غوښتنې وړاندیزونه که پوښتنې د دوی د کار په اړه لري اخلو یې خبرونه کې مهرباني.
مننه د صافی صاحب د ټولو برده او غښتلو خدمتونه نړۍ مننه کوم چې زموږ د هیواد د مظلوم خوندو لپاره یې کړی دي. د صافی صاحب نه دا پوښتنه لرم چې آیا تا چې پرده غشپاړه پاین کې چې د ښځو په تاوتریخوالي باندې کړي دي یا تاسو تللي هغه وړ ځایو ته ډېرې زموږ خوندې په کومه برخه کې د تاوتریخوالي نه کړیدلي دي ورنه غواړم او بل ستاسو لوړې زده کړې په کومه برخه کړي په کومه برخه کې کړي دي او په کوم ځای کې مو پای ته رسولي دي.
ډېره مننه. موږ هم دې موضوع ته راتلو چې دوی تازه یعنی پرون هغه شپاړس ورځنی کمپاین پای ته رسولی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په موضوعاتو باندې راڅرخېدو او خلکو ته پکې عامه پوهاوی شامل و. خو بل اوریدونکی هم را سره شته خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ.
قابل محترم یوسف زدران فاطمه سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو
ته. وعلیکم السلام.
تاسو درنې مېلمنۍ تاسو تخنیکی همکار ته سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مهرباني. تاسو په خیر راغلی ستړي مشي خبرونه ته.
تشکر واقعا ډیر تشکر ډیر سم موضوع متکل ده واقعا شخور مېلمنه کړی ده خدای دې وکړي چې همیشه او رګونکو ته دغه موضوع باندې وڅخي تاسو چې موږ ته اما غایې شل شي باوجود دې چې یوسف خان زدران په افغانستان کې واقعا وسم خرافات و رواجات و پخوانی عنانات حکم دی پخوانی رسوم با وجود دی هم دی کامیادی حشل کلی دی وقشان بری علی دی او بازی بازی مجالیس چی دی کلی دی و نریوان و غنده که برخا خیشه دی دیر توتیخوالی خبر وکره دیگه توتیخوالی لأول نتروسه پوری لأول کمی پشکل آغلی دی تو نظر او دوامه پوښتنه مې دا ده چې د دې دغه غږ څومره خلکو اورېدلی دي خصوصا دولتي اراکینو څومره. بله پوښتنه مې دریمه پوښتنه مې دا ده چې دې وویل چې په اقتصادي عرصه کې موږ ښځو سره کومکپکان په افغانستان کې د شي مظلومې ښځې شته کونډې بې بضاعته او بې سرپناه ښځې شته د اقتصاد په عرصه کې دوی و کونډو او هغه ښځو ته چې
پښتون تاسو ولې چې دوی د هڅو ته کامیابی په سترګو وکتل تاسو چې کامیابی لرله فکر کوئ په کومه برخه کې دوی عمده کامیابی تاسو ګڼلی شئ؟
د دې کامیابی په دغه کې ده چې اوله کامیابی خو دغه ده چې دا خپل د کوره راوتلی ده او زړه د خلکو تر غوږو رسولې دي د مظلوم شو زړه د خلکو تر غوږو رسولې دي همدغه کامیابی د دوه کامیابی د دې سواد او دانش او تعلیم دی کچې لري تعلیم نه درو
ډېر مننه ستاسو نظر نه موږ په خپرونه کې شریکو پوښتنې مو هم ځوابېږي. خو د اوریدونکو نوبت ته یو بل اوریدونکی هم اخلو په خپرونه کې ستړي مشي بخیر راغلی خپرونې ته. بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده مهرباني خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني. وعلیکم السلام. ځان مو معرفي کړئ نظر پوښتنه تبصره مو اخلو په خپرونه کې مهرباني.
یو مشوره غواړم ما حمیده وردګ یم لورتګ ولایت
مهرباني.
معلومات غواړم چې د دې د لاسي صنایع په اړه معلومات ولرم.
او چې دا برخه په کوم وضعیت کې ده یعنی دوی څه ډول مرسته ورسره کوي تاسو هدف څه ده؟
همدا مې هدف دی چې دا اوس ما سره مرسته کولای شي او ته معلومات راکړي.
او لاسي صنایع په برخه کې وایي که تاسو پوښتنه لرئ کې صافي مخامخ ورسره خبرې وکړئ او تاسو موضوع واخسته.
بل بل
ښه مهرباني. بل اوریدونکی را سره شته خبرونه کې بخیر راغلی ستړي مشئ. بلې بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
توخی هم د زابل ولایت په شادیل ولسوالی
او توخی صاحب مخکمو اړیکه رخصه ولې قطع شو په خیر راغلی بیرته خبرونه ته ستړي مشه خوشاله چې را سره یې خبرونه
کوي مننه تخنیکی واریز د ځان سره په ټول مخکې ته او استاد محترم ملمنی ساقي خو یعنی کې هیله وړاندې کوم السلام علیکم
وعلیکم السلام
موږ خو ساقي خو ستا یو ورکان سندې استاد سید مقاله مو د همو سره ثابت شو سدا یو استیام یو مخکښ مرمند دای دې ته برکت ورکړي دای دې ته د شریعت نن عمل صالح ورکړي دی واکان هم د وطن خاصتا د مرمون او بیوازل او بیبزعات د دغه مرمون لپاره دی شي شو حتی وهاندې تفصیل کړی دی خبیل کول مننه کوم
حتی ته تاسو په درناوی ګورې مهرباني
لګي زخه ما د پښتنه د سیاه دې ته په اړه کې هم یو کټلې ګامونه چې تکلې دي یان خصوصي کورسونه یا مکاتب یا د شخوندې جوړې کړې دي کې دي جوړې کړې او د آنلاین دي سره دی یو په لاندې د یا چتر لاندې سیاسي خزي یا د ولسي جرګې غړي یا وزیران یا نور شنه د شامل
ډیره مننه مهم پوښتنه مو مطرح کړې ځواب درته درکوي توخی صاحب ساسو لاړی کې نه درنو اردوونکو که تاسو غواړئ را سره په خبرونه کې برخه واخلئ 0 800 225 او 0 900 2 3 540 زموږ سره د اړیکو شمیرې دي د مخکښې ښځې خپرونه هر دوشنبه دا وخت په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ او موږ هر اونۍ یوه مخکښه فعاله افغان میرمن درته معرفي کوو په خپرونه کې ستاسو ګډون ځکه حتمي دی چې له بېلابېلو برخو څخه تاسو خپل تصویر راکړئ او زمونږ د ملمنې څخه که پوښتنه لري هغه مطرح کړئ یو بل اوریدونکی هم په خبرونه کې را سره شامل شوی دی خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مهرباني تاسو اړیکه را سره وسته کونړ نه بخیر راغلی شاکر ور مهرباني تاسو اړیکه را سره ده
زدران شپ تاسو د اوریدونکو ته ټول د سلامونه وړاندې کوم شاکر اته څنګه
کونړ ډیر بخیر راغلی تاسو مهرباني
مانه زدان صاحب تاسو درنې ملمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم نیک هیل وړاندې کوم د خور هڅې او د افغانستان په بل واورېدلې هڅې ستایو او په افغانستان په څېر یو ټولنه کې چې عنعنوي او دودیزه ټولنه ده په دې کې د ښځو د حقونو لپاره همدارنګه د ښځو په ژوند کې د اسانتیا د راوړلو لپاره اته کول دا غوی د پاره کار تر سره کول خامخه د کګلیچونو مشکلات سره مخامخ کیږي ځکه چې په دې افغاني نانوی د دې د ټولنه عموما نارینه ځان حاکمان بولي او همدا په دې عقیده باندې متقید دي چې زیاتره کارونه په یوازې نارینه کولای شي خوځه د پدیره باندې کوم لوړواله نور کوي فکر یې همداوی چې دوی هیڅ نشي کولای او په هیڅ برخه کې بریالیتوبونه نشي ترلاسه کولای او له نظر نه تیریږم پوښتنه مې ورنداده چې تاسو چې تر دې ځای رسیدلې کوم مشکلات سره چې تر دې ځای راورسېدلې مشکلات سره مخامخ شي یا کنه او بل کو دوی لا ته د تعلیم په اړه وایي چې تعلیم یې د ګړې څوره کړی دی مننه
بل اردن کې ولې ولې عاطف سب کلتا نه پښتنه وکم دا شبکه خو اوس نوم لري ما مخکمو ولې چې په سترو ملي او نړیوالو غونډو کې ګډون کوي د افغان خزو په حق خبرې کوي تاسو له هڅو څومره خبرې یو خود خبرونه لاره چې اوس دا وغږیدله تاسو په کونړ کې د دوی خدمات رسیدلې دي
زدران چې به رسیدلې به یې کوم موږ او تلاش راځي به یې نه درلودلې او یا به دې ورته خبر شوې نه یو خو رسیدلې به یې
او کولاتو ته ندی رسیدلې کولاتو ته ندی رسیدلې هدا کل کا دوی په ملي کچه دوی دا خبرې مطرح کوي د حقوقو موضوعات دا څه ګټه لرلې شي تاسو په نظر
والینو خامخ په دې سره د دې په هڅه سره په دې باندې په دې فکر مندي ما چې د دې به وکول شي چې د دې په دې هڅه باندې باید زموږ د خوند په ژوند کې ډېرې اسانتیاوي رامنځته همدارنګه هغوی ته به خلک د هغوی حقونو ته به په یو احترام باندې قایل شي او خلک به د ښځو هغه
رهبری ته
متکلمه
دوی کولای شي په عربه کې لاسترولونه ولري او بریالي توبونه ولري.
کنر نه شاکر عاطف ډیر مهرباني ستاسو نظر او پخپرونه کې پختنه مو هم واخستل. ممکن ورسته بیا زل اردن کو تاسو نه بد درکو خو دا وخه پختنه چې تر دې د مونږ ته رسیدلې دي تنګیوال قاری سه پښتون توخي سه بمدارنګ شاکر عاطف را سره اړیکنی ولې ک صافي سه ځواب ورکړي.
زه به د سر نه شروع کوم. اول خو غواړم چې د ټولو رونو نه ډیره مننه وکم چې دیو هم دام یو نو شمولیت د زمونږ په کمپاین کې چې دیو غواړي چې پوي شي د خويندو د هلو زلو په باره کې ډیره مننه ستاسو ټولو نه. او هم چنان غواړم چې په خويندو باندې غږ وکم چې همدغه برنامه رادیو برنامه خصوصا رادیو رادیو ازادي چې زمونږ یو ډیر خوږ رادیو دی غواړم چې په دې کې تاسو حصہ واخلی او کولای شو چې خپل هماهنګي د دغه زینه شروع کړو. د تنګیوال صاحب سوال ته چې مونږ په شپاړس ورځې کمپاین کې څه وکړو. بلې مونږ څو ولایاتو ته لاړو، مونږ ښځو سره ولیدل، مونږ ولایاتو په کچه باندې ټولنیز پیغامونه واغستو د ورونو او د خویندو نه چې تاسو څه رقم د یو فرد په صفت خپل په ظرفیت کې بدون د دې نه چې څوک چانه پیسې واخلي ستاسو دید څه شی دی؟ تاسو آیا غواړئ چې تاوتریخوالی کم شي یا نه؟ که چیرته دی ویلې چې هو کم شي، مونږ ویلې خسته پیغام د یو فرد په صفت څه دی؟ د یو ورور په صفت، د یو مشر په صفت، د یو خور په صفت دغه مونږ کارونه
وکړو.
بالاخره نتیجه دا شو چې مونږ وزارت حج اوقاف، د ښځو وزارت، تحصیلاتو وزارت، دغه وزارت ټولو سره مونږ کېناستلو، مونږ دیو سره جلسې ونیو او په همدغه شپاړس ورځو کې په مکاتبو کې په مساجدو کې مونږ ټولو ته ټولنیز صلح پرور او په حساب د مینو ډک پیغامونه ورکو. د دینه چې تاسو خشن کیږئ، جنگ کوئ، دغه تاسو کولای شئ چې په مثبت ډول چې دغه خپل په ټولنه کې ډیر یو غټ اغیز لري.
پیغام دا چې ژوند کولای دی، ولې تاسو ترې کولای په کومه برخه کې ډیر تاسو
مونږ نه بچی کولای مختلفو. مثلا دغه سی ولایتو چې په هغه ولایت نه هیڅ غک پورته شوی نو زمونږ تحلیل بیا دا نه چې هغه ولایت کې تاسو ترې کولای دی. بیا زمونږ تحلیل دا چې هغه ولایت کې زمونږ انانات ډیر حاکم دي، ولی چې خلک ډیر نه غږ نه وباسي. مثلا په فامیلونو کې ډیر فامیلونه چون د سواد کچه په دې کې کم و، په دې کې تاوتریخوالی و. مثلا ډیر ځایونه کې چې مونږ لیدلی دي د ځوانانو په منځ کې ډیر زیات، مثلا ورونه چې د سه متاسب ورونه دي نه پریږدي خپل خویندې چې مکتبونه تلاشي، نو په مختلف ډولونو کې تاوتریخوالی و. نو د خپل کمپاین په اخر کې مونږ تقریبا شپاړس وړاندیزونه لرل چې په دې کې مونږ وشو کولای چې دغه خپل غوښتنې مونږ پالیسی لیول سره یا د پالیسی په سطح کې دا مرتبط کو تر څو مونږ وشو کولای. مثلا زمونږ یو ورور ویل چې تاسو دا کارونه کړی دي، دا څه تاثیر لري؟ کوره کله چې نن زمونږ دولت هم وایي چې مونږ باید د مراکزو نه وځو، ولایاتو ته لاړشو، ولسوالیګانو ته لاړشو، کلیو بانډو ته لاړشو، دغه مونږ نه وایي چې سل په سل زمونږ د دادخای نتیجه ده، ولې په دې کې مونږ شامل یو؟ ولی چې مونږ ورته مثالونه وړي دي، مونږ ورته خودلی دي. ته وګوره یو ښځه چې په مرکز کې یو رقم په اعتماد خبرې کوي یا ده په ولایت کې نه ده، دا دواړه ښځې دي. مګر چون هغه ښځه چې په مرکز کې ده هغې ته فرصت مهیا شوی دی، هغه ښځه چې په ولایت کې ده هغې ته فرصت مهیا شوی نه دی. نو په دې کې مونږ نه وایو چې ښځې استعداد نه لري، ښځو ته فرصت. نو دغه زمونږ د کار په حساب هغه د لاسته راوړنې دي چې مونږ غواړو چې زمونږ ټولنه کې هغه ورونه خويندې چې
خو چې وخت مو کم نه وي. انور اردوونکو خارسه پښتون ویلي چې څومره کمې راغلي دی کنه تاوتریخوالی زیات شوی دی تاسو موندنې څخه؟
د دې په جواب کې به زه داسې وایم، متاسفانه په افغانستان کې چې دا ما هر وخت دا خبره کړې ده، مونږ یو ملي مستند راپور نه لرو چې د هغې په اساس مونږ وایو چې آیا د 2002 نه تر اوسه پورې تاوتریخوالی کم شوی دی یا زیات شوی دی. ولی عمومي په توګه زه ویلی شم چې زمونږ خلک پوه شوي دي، زمونږ کم فیصدی خلک اوس پوهیږي چې مونږ تاوتریخوالی کوو او مونږ یې مخنیوی کولای شو. دغه خپل زمونږ د رادیوي پروګرام نن د دې مثال دی چې زمونږ رونه پاسیږي او پښتنې کوي. نو دا د دې معنا ده
چې
دیو دا احساس کړی دی چې مشکلات شته او مونږ یې څرنګه حل کوو. نو دغه په فیصدی کې تغیر کړی دی، تاوتریخوالی زیات شوی دی یا نه دی بیا مستند چې شی ویلی نشم. مګر زمونږ میډیا فعال دی، زمونږ رسنۍ فعال دي، زمونږ مدني ټولنې فعال دي، زمونږ وزارتونه فعال دي. مثلا مخکې ډیر خبرې کېدل مګر څوک خبر نه و، اوس که په یو لرې ډیر پاتې شوې ولسوالۍ کې یو خبره وشي، عاجل هیڅ کوم ځینه چرای نه شي، په یو فیسبوک کې راځي چې دغلته یو دغسې کار وشو، یو صحرایي په حساب فیصله وشو، دغسې وشو، نو ټول خلک خبرېږي. د هغې د خاطر مونږ که مستند خبرې وکړو نو نه شي چې کولی.
څومره په حکومتي تصامیمو کې تاسو شامل یې؟ قاری صاحب پښتون پوښتنه دا وه چې څومره مو غږ اورېدل شوی دی په ټوله کې؟
زه فکر کوم چې د ښځو غږ اورېدل شوی دی. همدغه اوس پروس کال د مارچ په میاشت کې وحدت ملي وحدت حکومت یو پلان افتتاح کو د اقتصاد توانمندی اقتصادی د خزو اقتصادی برخه کې دی، د پاره یو پلان چې دغه خپل د خزو د پاره د کار په حساب مهیا کول او دیو ته نورم فرصتونه د صنایع دستی چې خور د ورتک نه ویلې چې سرنګ دی، نو دغه ټول هغه پلانونه دي چې ورو ورو کېږي. نو دا خو داسې نه دی چې په کور کې مونږ یو فیصله کوو سار پاسی کو، دغه مونږ دادخواهي کوو، بیا دولت ته رسیږي، دولت هغې ته حمایت ضرورت لرو چې باید زمونږ دولت نه تنا مثلا زمونږ رهبران مونږ حمایت کی، د دولت ټول ټیمونه په
ولایتو
کې والیان اوریدل کیږي، مگر عملی باید
وي. خور مجرد کړه او حمیدې وردک چې اړیکې نیولې و د خبرونه کڅ هم دوی لپاره د تاسو په فعالیتونو باندې مونږ غږیږو. حمیدې وردک را سره اړیکې چې نیولې و، لاسي سنوي په اړه باندې کلک ډیر معلومات راکړي. دوی لپاره تاسو کار کوي کنه؟ که دوی دا کار کوي څه ډول
مونږ مشخص کار نه کوو، زمونږ عزاوی دي چې کار کوي، بیا دی شورومونه دي، باغ زنانه دي، باغی کې دیو هغه وړي خرسي کچیر ته دغه خور جوړولای شي او غواړي چې دا په نمایش کې دی، په دې کې مونږ کولای شو چې دې سره کومک وکړو. په دې ارتباط دیو زمونږ په تقریبا په سلور دیش ولایتو کې مونږ یو نفر مسول لرو په هر ولایت کې. دیو په وردګو کې د افغان د ښځو په شبکې مسول سره کولای شي چې ارتباط ونیسي، بیا مونږ کابل کې دیو باغ زنانه سره ارتباط ورکوو، بیا هلته دوکانونه دي د دې شیونه اخلي، کچیر دغه خرچ شو بیا د دې پیسې بیرته دیو ته ورکوي. دغه هغه کار دی چې زمونږ آزاوی کوي، مګر هماهنګي مونږ کوو دغه خور سره، مونږ دغه هماهنګي کوو. مېرمنې
ځینې په کورنۍ کې چې د تجارت تم کوي لکه د هګیو شیدو د دې ترڅنګ لاسي صنایع او د سیګن نور دو تم پملرنه کوي، تاسو
زمونږ آزاوی کوي. زمونږ مونږ چې کله دات خای کوو، مثلا مونږ وایو چې خزه په زراعت کې ونډه اخیسته شي، دغه زمونږ پیغام دی. کله چې دولت مونږ ته وایي ښه تاسو څه شی کولای شي، بیا مونږ وایي چې په دغه ولایت کې دغومره ښځې دي، په دغه ولسوالۍ کې دی باغداري کوي، دی په حساب چرګان ساتي، هګۍ
دټوخي صاحب پوښتنو ته ورشو ویلې کورسونه ښوونځی دا زمینه مونږ خلکو ته مساعد کړي کنه؟
بله، زمونږ ډېر زیات آزاوي دي چې سوادآموزي کورسونه دي. بر علاوه د هغې نه مونږ یو کمیټه لرو د تعلیم و تربیه کمیټه په نامه، چې زمونږ تقریبا دېرش آزاونه ډېر دي چې دې بخش کې کار کوي، هغه مکاتب سره رسمي او غیر رسمي مکاتب سره. دغه لته په افغانستان کې مونږ ټول دغه ټولنې نیوش پوره زمام دلته دي، دغه سی ولایت او سمشته چې مونږ رسمي مکتبونه نه لرو، مګر هلته د دغه خزي هغه غیر رسمي ټولنې دي چې زی او خزو ته سواداموزي کوي، دی او تاګاهي ور کوي. دغه سی پروګرامونه مونږ ډیر زیات
او درنوردونکو کپ دی اړه تاسو نظر لری چې څومره تاسو په سیمو کې دا موضوعات چې نصافه ورته اشاره کوي تطبیق شوی دی، او یا تاسو څه کول غواړئ چې هغه فعال افغان میرمنې چې په ټولنه کې شته یا د حکومت سره کار کوي تاسو سیمو ته څه ډول پاملرنه ولري؟ څو وړاندیزونه ورته لرئ؟ 0 او 7 شپږ 0 1 0 1 0 زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده. په ټوله کې تاسو پیغام په دې اړه راته پرېږدئ چې تاسو په ټولنه کې د دوی رول ته په کوم نظر ګورئ، او تاسو په سیمو کې هغه خبرې چې کیږي څومره تطبیق شوی دی. شمیره مو ده 0 او 7 شپږ 0 1 0 1 0 10 شمیره ستاسو غږ اتومات ډول ثبتوي. بل پښتنه دا ده چې څومره سیاسي ښځې ستاسو سره په دوو کمپاینونو کې مبارزو کې منډې ترډې کوي کنه؟ دوی یوازې هلته دي بس؟
زمونږ سره کوم چې ما مخکې ویلې زمونږ سره د سیاسي ښځې شته، مثلا وزرا محترمه اوریا خیل صاحب، محترمه مومن صاحب دی زمونږ غړي، مثلا په ولسی جرګه کې، په سنا کې. دلته زمونږ هغه ښځې چې فعال دي او د ښځو په برخه کې کار کوي دی زمونږ آزادي، او زمونږ سره په ټول د کمپاین په ټولو برنامو کې دی. کله چې مونږ دی باندې غږ کړی دی، دی مونږ سره ولا اړو او دی مونږ سره کار. متاسفانه بیا داسې خویندېشتم چې مونږ سره دغه نه لري، هماهنګي نه لري.
او مهرباني د تعلیم په اړه که څه هم په پیل کې ما وویل چې تاسو د ښوونکو د روزنو په برخه کې زده کړې بشپړې کړې دي، وروسته بیا ټولنیزو خدماتو ته دانګلې دی، اوس تر یوې مشرۍ رسیدلې. خو پښتنه دا ده چې په دې ټوله مبارزه کې چې تاسو پیل کړې ده، ګڼې افغان ښځې در سره دي، تاسو شمیره وویله، د کومو ستونزو سره مخ یې؟ جدي موضوعات مو څه دي؟
جدي موضوعات زه فکر کوم چې زمونږ ټولنه ده، ولې چې زمونږ په ټولنه کې د ښځو په استعداد او په علمیت باندې څوک باور نه لري. چې کله په هر بخش کې ښځوي دی واغې ته په یو حساب یو ټیټ سترګه ګوري. دغه غټ مشکل ده چې زمونږ په ټولنه کې ده، او همدغه اولینی تاثیر دی چې په ښځه باندې کوي. ولې چې کله هغه بیرون ته وځي، ته چې هغې ته ګوري چې یعنی ته استعداد نه لري، ته ستا چې شایسته نه دی، ته په حساب فکر نه لري، هغه اعتماد چې هغه په زړه کې لري، هغه تحصیل، هغه ټولې مړ کېږي دننه. او هماغه ته چې هغه نشي کولی چې خپل په حساب استعداد ته تبارز ورکي یا نور مغه وخی، نو دا د شروع او ټولنه زمونږ د کور نه شروع کیږي. زمونږ اولینی ټولنه زمونږ کور ده. که چیرته زمونږ په کور کې مونږ ته وخت یا فرصت، مثلا زه او یو بل ښځه هیڅ فرق نه لرو، مګر چون زما فامیل زما وړه ټولنه ما سره وو، زه نن کولای شم چې د نورو خویندو نمائندګي وکړم. د دې معنی ده چې زمونږ په هر کورنۍ کې زمونږ اوله ټولنه زمونږ کورنۍ ده. زما تقاضا د ټولنو نه، د ټولو ټولنه نه دا ده، کورنۍ ټولنه نه، چې لطفا خپل په خویندو پلونو په میندو باندې باور ولرئ. دا استعداد لري، دی کولای شي چې تاسو سره په هر ژوند په هر بوت کې مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو مبارزه رنگ راوړي، تاسو له پیغامونو نه مننه، او دا په دې مننه چې تاسو په خبرونه کې را سره دی مخکې خزي پتوګه باندې ونده واخیسته. په دې هیله چې تاسو هغه شپاره سرزنې کمپاین هم خې نتیجې ورکړي. دا اوردونکو یو مهم پیغام دا چې لکه لګه تاسو چې کوم مبارزه پیدا کړي، نوم مو پیدا کړي، ولې په وړاندې موډ غني ټولنیز ستونزې شته. لدې پیغام سره هم دا خبرونه دلته چې ما یوسف زدران چمتو کړي و پای ته رسو. د نیمه نړۍ خبرونه مسوده نیازی درته وړاندې کوي چې په پیغلونجونو کې په زینو ناروغیو پکې خبرې شوې دي. د دې خبرونه اوریدو ته مو را بولم. د خدای پامان.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغتیا مو په برخه وي پیل کوو د دې ونې په خبرونه. روانه خبرونه کې په پیغلونجونو کې د کیست ناروغي په اړه خبرې کوو، او دا چې د یاد ناروغي په تداوي کې بي غورین جونې لکه مستونزو سره مخ کولای شي. په دې اړه به د ډاکټر صحیح مشورې هم واوري. هيله دا تر پای را سره ملوسي.
دولت مکلف دی څو د خزو د زده کړو د توازن او پراختیا په منظور د کوچیانو د زده کړو د خوالی او په هیپات کې د بے سوادۍ د لمنځوړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه وضع او تطبیق کړي. د افغانستان اساسي قانون څلور څلوېښتمه ماده.
د درنو دوستانو، آیا پوهیږئ چې کیس څه دی، په نجونو کې څنګه پیدا کیږي، او په دې برخه کې بیغوري په آینده ژوند کې د نجونو لپاره کومې ستونزې پیدا کوي؟ په دې اړه په خبرونه کې په یاد ناروغۍ اخته د نجونو او میندو خبرې اوري.
که دا عادت راځي هم ډېر څو میاشتې وروسته راځي، لکه درې میاشتې څلور پنځه میاشتې هم، یعنی ډېره ما په تکلیف کوي. په هغې وخت کې هم ډېر زیات درد ورسره وي، هېڅ نشم خوځېدای د ځای.
زما لور څوارلس کالان دی، د مریضي ماور ده، یوه کاله کېږي چې هېڅ ناروغه نه کېږي. ډېر رنج دی چې د ما لور والې داسې ده، دا لرې ماشومې وي نه شوې، او د خلکې خبر وم ډېر والې داسې مشکل په دې کې پیدا کېږي.
همدارنګه به د متخصصي ډاکټرې مشورې او د خلکو نظرونه هم واورئ.
آغا حالت برای لوی توقف دارت ماور کی بوده که زیگون دوتا منسه نراور که پسر اقیم کی گیل نگاد ولادینا بده حالت که اول مهم خبر دوتی اقامت.
قدرمنو اوریدونکو، کیس د تخمدان په منځ کې د تخم گذاری په وخت کې پیدا کیږي، یعنی کله چې تخمه له تخمدان څخه آزادیږي، چې په نجونو کې د میاشتنی عادت د ځنډیدو لامل ګرځي او یا په دوامدار ډول خونديزي پیدا کیږي. ویل کیږي یا د ناروغۍ په نجونو کې د ډېرېدو په حال کې ده. د کابل ښار یو روغتون ته ورغلم، دغلته د ګڼو ښځو تر څنګ چې نسایي ستونزې لرلې، یو شمېر پیغلې نجونې هم د کیس د معاینې لپاره راغلې وې. رنګونه یې تښتېدلي وو، په جلد یې لکې غورځېدلې وې، او ځینو یې درد هم لاره، او یو شمېر نورې په دې خاطر شرمېدلې او مخونه یې پټ کړي وو چې څوک یې ونه ویني او خبرې ورپسې ونه کړي چې ځوان نجونې څنګه نسایي ډاکټرې ته راغلې دي. په افغاني ټولنه کې دا ناوړه دود ډېر حاکم دی چې که پیغله نجلۍ کومه ستونزه ولري، ډاکټر ته په ډاډه زړه نشي ورتللی، او کورنۍ هم په اسانه اجازه نه ورکوي. داسې فکر کېږي چې د نجونو ملا تړلې وي، دوا او ډاکټر ته ضرورت نه لري، خو پیغله نجونې هم لکه د نورو انسانانو په څیر ضرورتونه او مشکلات لري او له ګڼو ناروغیو سره مخ کېدای شي. د پکتیا اوسېدونکي 25 کلنه جمیله چې له څو کلونو راهیسې کیست لري، د خپل حالت په اړه راته وایي چې کله ورته دغه ناروغي پیدا شوه، کومې ستونزې وګاللې، او دا چې نور خلک خبر شول، د دې له خواستګارۍ له دې ویرې په شا شول چې ممکن دا شنډه وي او په آینده کې ماشوم ونه شي.
ما چې دا عادت سم په وخت نه دی، زما جلد خراب کړی دی. یو بل دا چې که دا عادت راځي هم ډېر څو میاشتې وروسته راځي، لکه درې میاشتې څلور پنځه میاشتې هم، یعنی ډېره ما په تکلیف کوي. ډېر زیات درد ورسره وي، هېڅ نشم خوځېدای د ځای، او د ډېرښت هم بیا هغه وخت ما په تکلیف وي چې بیا ډېر وي، ځکه دا څو میاشتې وروسته راځي، نو ځکه هم ډېر وي، هم درد ډېر وي. دی ټولنه کې دا ستونزه شته، یا که یې تداویم کړي وي، یا عملیات شیم کړي وي، په هغې صورت کې هم دا خلک دې ته تیار نه دي چې داسې یو جلۍ ومني، یا یې خپله انګور کړي، او یا یې که تداویم نه وي کړي دا مرض باندې، که څوک پوه هم شي او هغه خلک هم دغه کار نه لاس اخلي. او زما هغه ملګري خاصګار ته ویلي وو چې کومه رشته چې غوښتل محاصره شي، هغوی ته ویلي وو چې دا مرضي ده، د دې د عادت کې ډېر ځنډ راځي، او څو چې دوا ونه خوري دغه عادت نه ورباندې راځي، چې دا په ډاکټرانو ګرځي، او دا کوم دوا خوري د دوا په زور یې ماور راځي، تاسو به ډېر ستونزې ورسره مخامخ شئ په راتلونکي کې، نو ځکه هغه رشته والا خلک هم لاړ.
جمیله وایي کله چې دې ته دغه ناروغي پیدا شوه، خپل خپلوانو یې ویل چې که ډاکټر ته ورشي او دوا وکړي، راتلونکي کې به یې ماشوم ونه شي، او په دې خاطر هم ډاکټر ته نه ورتله چې خپل خپلوانو او ګاونډیانو یې خبرې کولې چې پیغله نجلۍ څنګه ډاکټر ته ځي. خو چې ناروغي ډېره شوه، نو بیا مجبوره وه چې ډاکټرې ته ورشي.
کله چې خپل خپلوانو یا ځینې داسې ښځې ګورم چې هغوی لکه درس او مکتب نه لري دي، او عمرونه یې هم ډېر دي، بیا هغوی وایي چې په دې شیانو په وخت کې باید سړی هېڅ دوا ونه خوري، ځکه دا نجلۍ ته ضرر رسوي او د هغې راتلونکی ژوند ستونزو سره مخامخ کوي. ډاکټر ته ورځم، هماغه کومه دوا چې ډاکټر راته راکړې ده هماغه استعمالوم، او اوس یو څه ورسره ښایم. خو هغې ډاکټر خپله هم راته وویل چې کاشکې ته د په اول سر کې راغلی وای، چې په لومړي سر کې د دغه ښه تداوي کړی وای. یو ځل چې زه ډاکټر ته تللی وم، زما خور ما سره تللې وه، هلته یوه ښځه راغلې وه، هغې ویل چې پیغله نجلۍ څنګه راغلې ډاکټر ته، نو آیا پیغله نجلۍ انسان نه ده، ځان نه لري، ډاکټر ته ورته ضرورت نه کېږي چې دا خلک داسې ذهنیت لري.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ للارې هم کتلای او اوریدلای شئ www.azadiradio.com.
میرمن فریپا هم له دې ویری چې څوک خبر نشي چې لوري کیست لري او په میاشتنی عادت کې مشکل دی لډار خپل لور ډاکټر ته نبیایي. اوس نږدې یو کال کېږي چې د لور میاشتنی عادت ناراضي او دال دې بابت ډیره په تشویش ده.
زما لور 14 کالان دی. د مریضي ماور ده. یو کال کېږي چې هیڅ ناروغه نه کېږي. ډیره درد لري. ډیر رنج لري چې د ما لور والي داسې ده. دا لري ماشوم ویناشوي والي داسې مریضي لري چې والي داسې مشکل پاتې کېږي.
دا چې کیس څه ډول ناروغي ده څنګه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي دا مو د نسایي ولادي ناروغي ول متخصصي ډاکټرې فريدي امرخیل څخه پوښتلی.
ډاکټر صاحب کلمړی پنځونو او میرمنو کې د کیس په اړه معلومات راکړي چې کیس څه ده یو څنګه پیدا کیږي.
اره میاس کې یو ور په اصطلاح یو خونریزي د ښځو یا د نجونو د مینځ ته وجود راځي. دغه خونریزي په نامه د عادت محور یادیږي. هره میاشت کې یو تعداد تخمې له تخمدان نه پخیږي او دا راځي داخل د رحم ته. هغه تخمې چې پخیږي او تخمدان نه راووزي رحم ته راسي که هغه واده کړی وي په یو ماشوم ته بلیږي او که واده نه وي کړی نو هغه ماته پاتې کیږي او اساس کره کله له بینه ځي. کله بینه لاړې نه دوی په دوره دار خپل یو بل قشر یا ډبال یا جدار پیدا کوي. فقط په داخل کې همدغه محتوي دی حمل وي او هغه ته کیس ویل.
او ډاکټر صاحب کته هم راته وایي چې کیس څو ډوله لري او راز ولایي مې څه دي؟
ډولونه کیس ډېر دي. اول سمپل سیس ده یا یو ساده کیس ده چې په همدغه شکل چې عادت محور نږدې کیږي پس ولسمه ورځ دغه تخمه پخیږي که دا له خپل ځایه ونه وځي او یا وازه نسي دا په یو کیس ځانته بیلوي. دته سمپل سیس وایي. بل پولي کیسیک دي هغه مبزان دي چې دوی تعداد د کیسو پکې ډېر ده. په هره میاشت کې همدغه کیسونه زیات تولیږي نه ډېرې تخمې پخېدو ته رسیږي او هغه نووزي لدې تخمدانه پس هغه ته پولي کیسیک وي. او بعضن دغه کیسونه په بعضې حالات کې چې دوی سره انتان مواجه کېږي په انتان یا میکروبونه په دې کې مداخله کوي بیا هغه په نورو کې تبدیلیږي چې امکان لري په اصطلاح مواد داخل دی کې په شکل د اوبو نه وي بلکې په شکل د یو قیه یا شکل د چرک یا نور دردنه مریض ته پیدا کوي. د دې کیسو اولین اراز همدغه توقف د عادت محور ده. یعنې په اصطلاح پس له هغه په همغه طرف کې ښي طرف ته وي یا که چپ طرف ته وي درد پیدا کېږي مریض ته. حتی امکان لري چې په مخ باندې ویښته پیدا شي بر علاوه د ویښتو جلد ډېر درشت شي. تاثیرات د دوی په سیدیو باندې هم په وجود راځي. سیدی سخت کېږي دردناکه کېږي اما په عادت محور وجود نه لري.
مننه ډاکټر صاحب. که دغه تداوي ضرونه شي یعنې زر ډاکټر ته مراجعه ونه کوي تاسو په نظر کېدای شي انده کې دوی ته ځینې ستونزې را ولاړ شي د غنجونو ته؟
حالت د پولي کیستیک د دوی څه ده مقدار د کیسونه پکې زیات شي هغه حالت بر علاوه توقف د عادت محور کې بدوی کې زیږون دوی ته منځ نه راوړي کې پسر عقیم کېږي نګاه د ولادي نه.
یعنې په دغه پرمختللي شکل کې تداوي اړینه ده تاسو نظر؟
ډېره ضروره ده په پرمختللي شکل کې په دې چې په دغه حالت کې اوله مهمه خبره د دوی اقامت ده.
مننه ډاکټر صاحب. کوست تداوی باندې لګ راته وغږیږي چې دا انجونې چې دا مشکل لري دوی باید څه وکړي میندې څومره ستور سره کوي؟
په اوله مرحله کې په همدغه باندې مور پوه شو چې د دې له عادت محور یو څو ورځې وخت تېر شو باید ډاکټر ته ولاړ شي. پس له هغه نه د دوی مهمه تداوي اما هغه بعض دواګانې چې دوی سویه د هورمونو نارمله کړي دوی ته داسې دواګانې ورکول کېږي چې همدغه بیلانس بېرته یو برابر کا. دا بیلانس اکثرا هغه دواګانې دي چې موږ او تاسې په نامه د دوا د ضد حاملګي پیژنو. فامیل نه ډېر اجازه نه ورکوي خپل ځوانو نجونو ته سیاته د دواګانې ورکوي. درحال چې دا دوا ډېره ضروري ده هغوی ته. همیشه مریضان په دې فکر وي یا فامیلونه په دې فکر وي چې مثلا یو پاراسټامول فقط یو سر درد له خاطره ده. درحال داسې نه ده. هغه دواګانې چې موږ دوی ته ورکوو چې دغه هورمونونه دوی منظم کوي او هغه په نامه د دوا ضد حاملګي دوی پیژني هغوی داسې فکر کوي چې دا دوا دوی شنډوي. درحال داسې نه ده. فقط سویه د هغه هورمون یا بیلانس یې برابروي. په دې حالت کې یوه دوا د یوه شي له خاطره نه ده او د دوی په شان دو که هیڅ نه ورول نه لري.
او ډاکټر صاحب د دوا تر څنګه د غنجونې کی عملیات کیږي هم دوی
په هغه صورت کې چې کیس اندازه غټه سي په شکل دی یو هاد حالت مین سره زی موږ هغه ته تورشان دي کیس وایو عین حالت لکه یو اپندکس غوندې دی. درد شدید درد احساس کیږي مریضه تداوی هغه وخت نشته فقط د تداوی عملیات کول دي او کیس کول دي کیس.
او دغه عملیات بیا د دوی راتلونکي ژوند ته خطر نه
لري؟ نه. چون وجود انسان یو رحم لري دوه تخم تخمدان دا کیسونه امکان لري په داخله تخمدان کې وي پر سر د تخمدان وي اته په سر د ټیوب وي پس دغه استکول له سر د ټیوب یا له سر د تخمدان ته هیڅ نواسید نه رسوي او هیڅ دی په شندولو کې هیڅ نو رول نه لري
ډیر زیات مننه ډاکټر
سمن نه تاسو
دا چې د یاد ناروغي او ډاکټر ته دنجونو نه پریښودلو په اړه عام خلک څه نظر لري له یو څو هیوادوالو څخه مپوښتلې دي
نومې طاهره زازای ده موږ په خپلوانو کې وجل کې چې کیس لرلو دغه خپل مشکل فامیل ته نه ویلای او خبره یې ډېره غټه شله او څنګه ډېر زیات شله ودی ونه کړه دا ژوند یې تباه شله ډېر رنج جوړي افسردګي ورته پیدا شوې ده د فامیل ټول خبرې دغه باندې د خپلوانو خبره چې دا ولې ودنه کوي څه خبره ده
مانو عمر دے د کابل شیدل کیم زیاتره وخت په کلو باندو کې شکلا انجونی مریضانی کیږي انا روغي کی هغه سي ډاکټر ته کله ضرورت لري اول پلان یعنی کې ورته اجازه نه ورکړي تاسو انجونی هسته او څه کوي چې زه دې چې وي خو خو بعض تکلیفونه لري هغه ډاکټر ته لاش پروا نه کوي خو انجونی خو تکلیفونه نه لري نو زه قاعده نه پری دي نو انجونی هم تکلیف لرلی شي هغه هم باید ډاکټر ته پری خو
زمانم ګللای ته او چې کله سه سنځو عمل لرم پرړل مې مورته وایم چې مورې د سنځل لرم او هغه هم بل کوم ځان ما ډاکټر ته به او ما د سنځه حل کوي سو مدوړاندې مې ترانه یي مشکل لر به مې مور ډاکټر ته وړم مشکل مې حل شوز ما په نظر ټول مایندې باید په کور کې د سفزا جوړ کړی چې اولادونه به هر څه ورته پرړل وای او سنځه حل شي
د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ. د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.